درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې خبری ساعت کې د دولت له وسوالو مخالفانو سره د روسیا او ایران د مرستې په اړه د ولسی جرګې د ځینو غړیو د اندېښنې په کابل کې د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو د غونډو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو. زه عصمت ساروان یم، د خبری ساعت د امان الله امیرزی په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي. لومړی به له ملالۍ بشیر څخه واورو چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي.
مننه ساروان صاحب، د نورو مهمو خبرونو تر څنګ به واورو چې د ایران د انتخاباتو اخري نتایج ښیي چې ولسمشر حسن روحاني او د هغه اصلاح غوښتونکي پلویانو د ایران د مجلس خبرګان اکثریت چوکۍ ترلاسه کړې دي، او دا راز به واورو چې د روسیې پولیسو نن یوه ښځه بندي کړې چې د یوه کوچني پرېکړې سرې په لاس و او د مترو په تمځای کې ولاړه او د الله اکبر نارې وهلې.
ډېره مننه ملالۍ بشیر، به وروسته د نړۍ د خبرونو تفصیل وړاندې کړي. لومړی به ناجیه صافی د افغانستان خبرونه واوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو په نظام کې د بنسټیزو بدلونونو غوښتنه کوي. د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو سیاسي سیرو او خبریالانو درېیمه ناسته نن په کابل کې جوړه شوه، او تمه ده چې د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره ډېر ژر پاکستان ته سفر وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت څخه غواړي ترڅو د انتخاباتو په نظام کې بنسټیز بدلون رامنځته کړي. د دغه کمیسیون ویان نور محمد نور نن د یو خبری کانفرنس پر مهال وویل چې حکومت په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو د رامنځته کولو په نامه غواړي چې خپل د نظر وړ کسان په دې برخه کې وګماري.
ولې متاسفانه حکومت او ځینې افراد او اشخاص د حکومت څخه پاتې په دې اند او فکر کې دي چې ګواکې دغه کمیسیون هم د نورو اداراتو په شکل باندې وویشل شي، چې دا د دیموکراسۍ لپاره یو فاجعه ده. مونږ اصلاحات غواړو، باید عصب شناسي وکړو، او بعد یې نه دې ته زمینه مساعده کړو چې کوم ځای کې اصلاحاتو ته اړتیا ده ترڅو هماغه اصلاحات رامنځته کړو.
له بلې خوا د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی نن ازادي رادیو ته وویل چې حکومت هڅه کوي ترڅو په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي. د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو سیاسي سیرو او خبریالانو درېیمه ناسته نن په کابل کې جوړه شوه. د دې ناستې ګډونوالو د افغانستان د سولې له پروسې څخه ملاتړ اعلان کړ، او هیله یې وښوده چې طالبان به د مارچ په میاشت کې د سولې مخامخ خبرو ته حاضر شي. د غونډې ګډونوالو وویل چې د حکومتونو استازیتوب نه کوي، خو د سولې په ټینګښت کې به خپلې هڅې ونه سپموي. تمه ده چې د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره ډېر ژر پاکستان ته سفر وکړي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سفر د پاکستان د کډوالو چارو وزیر په رسمي بلنې ترسره کیږي.
هغه افغانان چې هلته لا نه دي راجستر شوي، د اوسېدو اسناد نه لري، کله ناکله دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر په نږدې ورځو کې د پاکستان په رسمي بلنه پاکستان ته سفر کوي، او د پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي.
دا په تاسو کې ده چې پاکستان په دې وروستیو کې نږدې 600 افغان کډوال د رسمي اسنادو د نه لرلو له وجې نیولي، او ټاکل شوی چې روانه اونۍ په کابل کې د افغانستان او روسیې ترمنځ درېیمه اقتصادي غونډه جوړه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو په رامنځته کېدو، ترانزیت، او د افغان سوداګرو د ویزې په مسلې بحثونه وشي. او د افغانستان اړوند خبرونه، بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د پاکستان حکومت یو کس چې په 2011 کال کې د یو گورنر یا والی په وجنه تورن و اعدام کړی دی. د پنجاب والی د مقدساتو په اړوند شدید قانون کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د والی په وجنه محکوم سوی کس ممتاز قادری نن په راولپنډۍ کې په دار وځړول سو. د ایران د انتخاباتو اخري نتایج ښیي چې ولسمشر حسن روحاني او د هغه اصلاح غوښتونکو پلویانو د ایران د مجلس خبرګان اکثریت چوکۍ ترلاسه کړې. مجلس خبرګان 88 کسیز اسامبلۍ ده چې د ایران د راتلونکي مذهبي مشر د ټاکلو دنده پر غاړه لري. روحاني او منځدریزه پخواني ولسمشرانو اکبر هاشمي رفسنجاني دواړه په دغه مجلس کې چوکۍ ګټلې. او له 500 نور متحدانو سره به نه 500 فیصد چوکی تر لاسه کړي. دغه مجلس ته نه اوسنی رئیس آیت الله محمد یزدی او نه هم د پخوانی محافظه کار سیال آیت الله تقی مصباح یزدی دغه مجلس ته ټاکل سوی. خو یو شمیر مخکښ محافظه کاران دغه مجلس ته انتخاب سوی. د ایران د قضا مشر آیت الله صادق عملی لایرجانی پر اصلاح غوښتونکو تور پورې کړ چې له امریکایي او انګریزي رسنیو سره کار کوي چې مجلس خبرګان ته د محافظه کارانو د انتخابېدو مخه ونیسي. د روسیې پولیسو نن یوه ښځه بندې کړې چې د یوه کوچني پرېکړې سر یې په لاس کې و او د مترو په تمځای کې ولاړه وه. دې ښځې چې تور کالي یې اغوستي وه او اسلامي حجاب یې پر سر و د الله اکبر نارې وهلې او د کوچني پرېکړې سر یې پورته نیولی و. پولیسو ویلي دا ښځه د ازبکستان ده او نوم یې ګلچهره بوبو کولووا دی. دوی وایي چې دا ښځه د اعصابو ډاکټر ته لیږل شوې ده. په هغه ویډیو کې چې پر ټولنیزو رسنیو خپره سوه دغه ښځه په روسي ژبه کې نارې وهي او ویل کېږي لهجه یې د منځنۍ آسیا هیوادونو ده. دې ویلي چې دا تروریسته ده، ځانمرګې برید به کوي او دا به مړه سي خو نورو ټولو ته به سزا ورکړل سي. پولیسو تایید کړی چې د کوچني سر د یوه 4 کلن روسي هلک وه او دا ښځه یې دایا وه. د کوچني سر پرې کړی جسد ورته وروسته نن د اوروژنې عملیې لخوا هغه مهال وموندل سو چې په مسکو کې د دې کوچني په کور کې لګېدلې اور یې واژه. د مقدونیا پولیسو د سلګونو پناه غوښتونکو د تیت کولو په مقصد اوښلن ګاز او ګنګسوونکي لاسي بمونه کارولي. دغو پناه غوښتونکو نن هڅې کولی چې د یونان لخوا د مقدونیا پر پوله هجوم وروړي. پناه غوښتونکي مقدونیا ته په قانوني توګه د ننوتلو لپاره د اوږده انتظار په خاطر په غوسه سول او پر سرحد تر یوه وره واوښتل. دوی نارې وهلې سرحد پرانیزئ. دوی د مقدونیا پولیس په ډبر وویشتل او وروسته تیت کړای سول. پولیس ویلي چې شاوخوا 1500 کسان د یونان له پولیسو په تیرېدو بریالي سول او هغه وره ته ورسېدل چې د اورګاډو د تیرېدو لپاره کارول کېږي. اتن وایي تر 2000 زیات پناه غوښتونکي د یونان په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې دي، ځکه چې د مقدونیا، سربیا او اتریش لخوا ورباندې تر سرحد د تیرېدو لپاره محدودیتونه غوره سوي. دا هیوادونه پر هغه لاره پراته دي چې پناه غوښتونکي یې جرمني او نورو اروپایي هیوادونو ته د تګ لپاره کاروي. د مقدونیا چارواکو شاوخوا 300 سوریانو ته تر سرحد تیرېدو اجازه نن ورکړې ده. او عراقي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد له ګڼې ګوڼې په یوه ډک مارکیټ کې غبرګو چاودنو لږ تر لږه 3 اویا کسان وژل. د عراق پولیس وایي یو بم پرون په شیعه میشته سیمه مدینه صدر کې وچاودېد. تر دې پیښ څو دقیقې وروسته یوه ځانمرګې د هغو خلکو په منځ کې چاودنه وکړه چې د اولې پیښې په سیمه کې راغونډ سوي وو. په دواړو پیښو کې 3 اویا کسان وژل سوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو حملو مسؤلیت منلی دی. د خبرونو پای
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14.1. کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 26.2. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 22.2. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 26.1. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 22.1. غزنی اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 19.1. او په بدخشان کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 40.0.
تاسیل آزادی رادیو خبری خبرونه اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار په 8 بجې په منځنۍ صفه 12:00 پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 8 بجو د سهار تر 8 بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د دې خبری خبرونه په دوام کې د ولسی جرګې یو شمېر غړیو له طالبانو سره د روسیې او ایران پر تسلیحاتي مرستو اندېښنه ښکاره کړه.
د افغانستان حکومت څه تجهیزات ورکړي نه ده چې د تروریستي ډلو ته سلاحي ورکوي. په دې نامه چې ګواکې د داعش مخبونه
د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو غړي په کابل کې جرګه شوي. د دوی د غونډې هدف څه دی؟
حکومتونه د خپلو موافقو نه دفاع کوي، مګر مدني ټولنې د عوامو نه دفاع کوي چې څنګه سوله راشي.
د هلمند ولایتي شورا غړي طالبانو ته د خپل ولایت د قصدي سپارلو په وړاندې خبرداري ورکوي. په پاکستان کې افغان کډوال یو وار بیا تر فشار لاندې راوړل شوی. په دې موضوع د کډوالو چارو وزارت نظر پوښتو.
هغه افغانان چې هلته لا نه دي راجستر شوي، کله ناکله دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي، دوی ځورول کیږي.
د پخواني دولت مشر محمد داود خان مزار جوړیږي.
چې مور یې سوال کې
شل زره ډالر ز خپل جیب څخه درکوم او څلور سوه زره ډالر به زه د حکومت د بودیجې څخه وتایسته درکړم.
د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی و چې په دې خبري خپرونه کې ورسره مرکه لرو. د آزادی رادیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. آزادی رادیو ډاټ کام یا آزادی رادیو ډاټ اورګ آزادی رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ولسی جرګې یو شمېر غړیو او کارپوهانو له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران د پوځي مرستو په راپورونو اندېښنه وښوده. دا په داسې حال کې ده چې په بامیان کې د طالبانو لپاره د ایراني وسلو یوه زیرمه موندل شوې او د امریکا استخباراتي ادارې ویلي چې روسیه هم له طالبانو سره پوځي مرسته کوي. د حکومت یوې باوري سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط آزادي راډیو ته وویل له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او په دې اړه څېړنه کوي. نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان تر راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د امنیتي چارو کارپوهان وای د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته وسلې ورکول د افغانستان په ځمکني بشپړتیا څرګند تیرای دی. د ولسی جرګې غړي عبدالرحیم ایوبی د دوشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید وسلوالو طالبانو ته د روسیې او ایران د وسلو د ورکړې په اړه جدي خبرګونه وښيي.
د افغانستان حکومت مسولیت لري، مکلفیت لري د خپل وطن او د خپل خارې په مقابل کې چې دغه سینا خوالو یا دغه نیابتي جګړو مخه ونیسي. د افغانستان د حکومت د یو رسمي حکومت په صفات باندې، د یو مشروع نظام په صفات باندې باید د دې څخه حمایت وکړي. د افغانستان حکومت ته تجهیزات ورکړي چې هغه د داعش په مقابل کې او د طالبان او د نورو جګړو ډلو په مقابل کې جګړه وکړي، نه دا چې د تروریستي ډلو ته سلاوي ورکړي په دې نامه چې ګواکې د داعش مخه بوني.
ښاغلي ایوبی زیاته کړه حکومت مکلف دی چې په افغانستان کې د پردیو د نیابتي جګړې مخه ونیسي او په دې برخه کې لا ټولو امکاناتو کار واخلي. په دې وروستیو کې امریکایي استخباراتو خبر ورکړی چې په کندوز ولایت کې جنگیدونکو طالبانو سره د روسیې نوې وسلې لیدل شوې دي. له دې سره سم د یکشنبه په ورځ په بامیانو کې د طالبانو د مهماتو یو وزیر مهم کشف شوې چې د بامیانو د والي طاهر زهیر په وینا ایراني وسلې پکې وي. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې روسیې او طالبانو د داعش د ځپلو په هدف په خپلو کې اړیکې نیولې، خو طالبانو هغه مهال دا راپورونه رد کړل. له طالبانو سره د روسیې پوځي مرسته په ولسی جرګه کې د کندوز وکیل عبدالودود پیمان هم منی او وایي کله چې افغان حکومت وسلوال طالبان د تاجکستان پولو ته په شا کړي، روسي پولیسات ځواکونه د طالبانو مخه نه نیسي. د افغان حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط آزادۍ راډیو ته وویل چې حکومت له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران د پوځي مرستو په اړه راپورونه ترلاسه کړي چې د محلې په اړه جدي پلټنې روانې دي. د امنیتي چارو افغان کارپوهان وای افغان حکومت مسولیت لري چې د پردیو د ښکاره او پټو لاسوهنو مخنیوي وکړي. په خوانی امنیتي چارواکي محمد یوسف امین زاجی آزادۍ راډیو ته وویل ولس هم باید په دې برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي.
چېرته د افغانستان حکومت خپل مکلفیتونه مرجه ادا نه کړي، عدالت په ټولنه کې تامین نه کړي، قانون تطبیق نه کړي، سیمه ییزو هیوادو ته باید دوی وښيي چې موږ به هېڅ چاته اجازه ورنه کړو چې د افغانستان په سرنوشت باندې لوبې وکړي. که چېرته دا دوه کاره ونه شول، د افغانستان د حکومت په ځای به پردي پاله به دوی تصمیم نیسي. پردي پاله تصمیمونه د افغانستان دپاره، د افغانستان د خلکو لپاره ګټور نه دي. یو نورې دربدرۍ او تباهۍ خواته به روان وو.
د ولسي جرګې غړي په دې باور دي چې امریکا او روسیه دا مهال په افغانستان کې یوه نیابتي جګړه پر مخ وړي چې جنګیالي افغانان دي. دوی وای ایران او روسیه له وسلوالو طالبانو سره په دې پلمه مرستې کوي چې د داعش مخه ونیسي، خو د دوی ټینګار دا دی چې که چیرې دا مرستې په مستقیم ډول افغان ځواکونو سره وشي، نو له یو خوا به د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي او له بل پلوه به یې له خپلو پولو لرې د داعش مخنیوی کړی وي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د هلمند ولایتي شورا او قومي مشرانوایي دا ولایت د تجزیل خطر سره مخامخ دی. په وروستیو کې په هلمند کې داسې ګنګوسی دي چې ګواکې حکومت غواړي له وسلوالو سره د خبرو د معلوم ادرس په خاطر ټول ولایت او یا ځینې برخې وسلوالو طالبانو ته وسپاري. د هلمند والي او په دې ولایت کې د میشتو قوتونو اپراتیفي مشر جبار قهرمان دا خبره ردوي، وایي د هلمند پر سر له وسلوالو طالبانو سره هیڅ راز معامله نه ده شوې. په دې اړه له هلمند هلمند د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دای راپور وبري.
د هلمند خلکو او سیاسیونو ترمنځ دا واضح چې حکومت د سولې د خبرو لپاره وسلوالو ته د معلوم ادرس په خاطر ټول هلمند یا شمالي ولسوالۍ سپارې ډېرې تودیدي. ویل کېږي مساکله، نوزاد، واشي روان، د سنګین او کجکي ولسوالیو ځینې مهمې او پراخه سیمې په دې پروګرام کې شاملې دي. د هلمند عامو خلکو په شمول قومي مشران او د ولایتي شورا وکیلان وایي که حکومت داسې پلان ولري د منلو نه دی او دوی به یې په وړاندې کلک غبرګون وشي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي د سولې د خبرو ملاتړ او غوښتنه کوو، خو د سولې د خبرو پر سر د هلمند تجزیه او یا وسلوالو ته د سپارلو په مسله کې د ټولو ډلو په وړاندې درېږو.
که چیرې د دولت مخالف لوري ځان د یو قوې او یا د یو نظام مشر بولي، د همسایه هیوادونو سره په دې هکله باندې خبرې کوي او یا هغوی ته دعوت ورکوي دلته د پردیو هیوادونو بیرغونه پورته کوي، هغوی ته هم په ډېر ډاګ په ډاګه او واضح ډول سره وایو چې دا خاوره نه اختر محمد منصور ستا ده، نه ملا محمد رسول ستا ده، نه د افغانستان د حکومت د وزیر دفاع ته، نه د وزیر داخله ده، نه د رئیس جمهور ده. دا خاوره د ټولو افغانانو ده او د دې خاورې سیاسي او جغرافي معامله د حکومت او د مخالفینو د نمایندګانو وظیفه نه ده او نه موږ مونږ او هیچ چاته د دې اجازه نه ورکوو.
د هلمند خلک او قومي مشران په داسې حال کې د سولې په برخه کې پر دې ولایت او یا ځینو سیمو باندې د وسلوالو سره د معاملې په اړه خبرې نه مني چې د طالبانو سره د مخامخ خبرو د نقشې لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په اسلام آباد او کابل کې څلور غونډې شوي دي او ویل کېږي روانه اونۍ به د وسلوالو سره د سولې مخامخ خبرې هم پیل شي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې چې ویل کېږي طالبانو ته سپارل کېږي، یوه هم د کجکي ولسوالۍ ده. د دې ولسوالۍ د ټولنیز شورا مشر حاجي شهاب الدین چې تازه لښکرګاه ته راستون سوی دی وایي د کلونو کلونو ټولو قربانیو سره سره حکومت غواړي د دوی سیمه طالبانو ته وسپاري. شهاب الدین پر حکومت د بې کفایتۍ او کمزوري سیاست تور پورې کړ. ویې ویل د پولیسو په سلګونو کورنۍ لوږه او کډوالي منلې ده، خو وسلوالۍ د کجکي سکوت ته نه دي پرېښي.
کې تقریبا 200 کور مهاجرین اسیر پات دي، هغه یا د سټلمن کور دی، یا د افسر کور دی، یا د سرباز کور دی. زموږ خوندې دي د طالبانو په سیمه کې د طالبانو د خوا څخه تر پلاوه لاندې خپل مؤمنانو ته خپل کورو ته دوی په غلا وړ راوړي تر پلاوه لاندې نیولي دي. کمانډان صاحب ته د کجکي د ولس تعالی نه خبر، والي صاحب ته د کجکي د در بدر بیچاره ولس تعالی ته نه خبر. زما سره وعده و کې پر خپل وعده باندې نه درېږي، ولې دغه د کمانډان صاحب د امنی همکاري ده چې دغه درېمه میاشت چې خالي د کجکي و عسکر و سټلمن و کمانډان ته پنخانه ده ورسولې.
د ځینو دقیقو معلوماتو له مخې په تېرو شپږو میاشتو کې د وسلوالو د مخامخ جنګونو، ځانمرګو بریدونو او منچاودونو له امله په دې ولایت کې د 1500 په شاوخوا کې د افغان پوځ سرتیري او ملکي کسان وژل شوي او په سلګونو نور یې د بدن غړي د لاسه ورکړي دي. وړاندې تر دې د هلمند دیني عالمانو او قومي مشرانو د وسلوالو سره د خبرو ملاتړ کړی و، خو د حکومت څخه یې د اداري فساد او جرمونو په ضد د کلکې مبارزې ترڅنګ په ولسوالیو کې د شوي حکومت تاریخ غوښتنه کړې وه. اوس چې د سولې په برخه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو هلې ځلې چټکې شوي دي او په روانه اونۍ کې به د وسلوالو سره مخامخ خبرې هم وسي، دغه اوازې څومره زیان رسولی شي؟ په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه روف مهرپور وایي حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی خلکو ته د سولې د پروسې د شفافیت او روانو خبرو دقیق معلومات ورسوي.
د افغانستان اجماع ملي تو هنوز شکل نگرفته و یک از
دی وایي د افغانستان حکومت تر اوسه د سیاسي مشرانو او عامو خلکو په منځ کې د سولې په اړه ورستی ملاتړ او ملي اجماع ته نه دی رسېدلی. زه فکر کوم خلک د سولې مخالفت نه کوي، خو د سولې د خبرو د شفافیت په برخه کې د پاکستان پر صداقت شک لري. کله چې سیاسي مشران د سولې په خبرو کې یوې موافقې ته ونه رسېږي او خلک هم دقیق معلومات ونه لري، امکان لري دا ځل هم د سولې په برخه کې ستونزې رامنځته شي.
شرفای دیگر د افغانستان به وجود بیاره.
که څوم طالبانو د سولې د لومړنیو مخامخ خبرو د پاره چې روان ونی بوسي د ناس د اسلام آباد تایید کړی دی، خو د هلمند یا یو شمېر ولسوالیو د سپارلو خبرې په داسې حال کې تودې سوي دي چې اوس مهال د شو، باغران، نومیشت، مساکله او نوزاد ولسوالۍ په مکمل ډول د غو په واک کې دي او د نادالي مرجې، خانشین او نرسراج ولسوالیو په شمېر سیمو کې جګړې روانې دي. د هلمند والی میرزا خان ریمی او د ولسمشر لخوا د دې ولایت د ټولو امنیتي ځواکونو عملیاتي مشر عبدالجبار قهرمان د هلمند پر سر د وسلوالو سره د هر ډول معاملې خبرې رد کړې او هغه تش په نوم اوازې بللې دي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
د الیاس دی په راپور کې مو د هلمند یو شمېر قومي مشرانو او د مدنی ټولنې د غړیو او د ولایتي شورا د استازو څرګندونې واورېدې چې وایي دا ولایت یا په کامل ډول او یا ځینې برخې قصدن د دولت وسلوالو طالبانو ته وسلوالو مخالفانو ته سپارل کیږي. په هلمند کې د امنیتي ځواکونو اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان هم د اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. قهرمان صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. که څه هم د الیاس دایی په راپور کې ستاسو له قوله د راپور په دې وروستۍ برخه کې وویل شول چې تاسې دا راپور ردوئ، لیکن په دې راپور کې د ګڼو خلکو څرګندونې وې. مثلا تاسې د کجکي د استازي څرګندونې به اورېدلې وي چې وایي میاشتې میاشتې کېږي چې د کجکي ولسوالۍ چې محاصره هم ده، پولیسو، قمندان او نورو ته معاش نه ورکول کېږي. که دا خبره حقیقت لري نو خو معنی طبعا چې امداده چې لکه چې دا ولایت یا نیمه برخه قصدن د دولت وسلوالو مخالفانو ته سپارل کېږي. تاسو څه وایست؟
تشکر. لومړی اورېدونکو ته، تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکاران ته خپل ګیله او سلامونه وړاندې کوم. هېڅ سالم عقل کېدای شي دا خبره ونه مني چې د وخت مسؤلین یا د وخت د چارو مسؤلین قصدن په اصطلاح باندې بعضې سیمې د معاملې په بنیاد باندې په مخالفینو ته سپاري. تاسو په دې پوهېږئ چې د ډېرو څلورو پنځو شپږو میاشتو را په دې خوا په هلمند کې خورا یو لویه پراګره جګړه دوام لري چې په دغه اواخرو کې د مرکزي حکومت له خوا څخه تصمیم ونیول شو هغه بعضې کمبوتۍ او کاستۍ چې دلته موجودې وې چې د هغو په بنیاد باندې رښتیا هم مخالفین په بعضو ساحو کې وتوانېدل چې هغه خبره د خپل ځان په نفع باندې مثبته بهره برداري وکړي. ولې د وخت حکومت د دې دپاره چې دغه ټولې خلاګانې ډکې کړې واوسېږي او دوباره یې بېرته د هلمند و خلکو ته سکون راوستې، تصمیم یې ونیوئ چې په هلمند کې د ټولو قوتونو د دقیق همغږۍ دپاره یو اپراتیفي ګروپ ایجاد کړي چې د هغه په راز کې دا مسؤلیت ما ته وسپاري. څه د تاسو یوه میاشت کېږي چې زه دلته عملاً راغلی یم، پر دې جهات باندې کار کوم چې څنګه موږ هغه مشکلاتو سره چې واقعا زموږ ولس هلمندی ولس مخامخ و پر دې باندې موږ څنګه توانېږو چې دوباره د دې خلکو دپاره په اصطلاح باندې ساده راحت را وباسي. نو وتوانېدلو تر ډېره حده پورې هغه پراګره جګړه چې په سر په سر هلمند کې دوام درلودې، حتی بعضې اوقات کې په څلورویشت ساعته کې جګړه نه لرو او کې لرو هم په یوه یا دوو نقطو کې جګړه لرو.
قهرمان صاحب، شاید علت دا وي چې ځینې ولسوالۍ مو پرې شودې.
تقریبا داسې بسلا باندې هغه سیمې کې په بعضو ځایو کې درست دي چې د خلکلچش له لحاظه څخه د جنګ قمندانان همیشه په اصطلاح باندې د خپلو قوتونو تابع په هغه ځای کې چې ډېر ضرور بولي او موثریت ولري هلته د دې قواو څخه استفاده کوي. هغه خبره د په اصطلاح باندې کېدای شي نن خلک داسې فکر وکړي چې دغه قوتونه د بعضو ساحو څخه ولې را پر شا شو یا ولې را ووتل، ولې خلک بیا په دې بعدي پروګرامونو باندې کله پوهېږي. دا خو عام ولس ته سړی نشي تشریح کولی. کېدای شي د دغه قوتونو څخه دومره لویه بهره برداري او استفاده وشي چې په نږدې راتلونکي کې تاسو شاهدان د دې وڅېړئ چې نه تنها هغه ساحې چې په تېرو جنګونو کې مخالفینو په برلاسۍ پیدا کړې وو هغه ساحې به د دوی د لاس څخه وویستل شي. کېدای شي حتی هغه خبره د هلمند لویه برخه هغه خبره د مخالفینو د چاهد د بغه څخه ووځي. ولې په جنګ کې دغه د قوتونو بعضې اوقاتو کې مخ ته تګ دا تقریبا یو عادي منوال لري. ولې زما ذهن پر یو شي جوړ دی چې د هلمند عام ولس ټوله په مجموع کې هغه د مخالفینو په سپوکو کې لویه برخه ټوله په دې یو اصل باندې متقد شوي دي چې جګړه پردۍ ده او پر هلمندیانو باندې تعمیل شوې ده. ټول په دې جهاد کې موږ جدوجهد کوو، کار کوو. دغه اوس مو د ټوپکو دې ته ډېره ترجیح ورکوي چې موږ د خبرو د لارې.
بله بله، قهرمان صاحب، آواز مو لکه چې قطع غوندې شو، سم نه اورېدل کېږي. متاسفانه موقعیت هم تبدیل کو. خو په هر حال ډیره مننه د په هلمند کې د امنیتي ځواکونو اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمانو د دا خبرونه او دا اوازې ردولې چې ګواکې حکومت قصدن غواړي چې د هلمند ځینې برخې او یا ټول ولایت د دولت وسلوالو مخالفانو ته وسپاري څو د سولې د خبرو لپاره د طالبانو لپاره یو ځای ځایګی پیدا شي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
ساعت 4:15 دی په کابل کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر مدني فعالان او سیاسي څیرو له طالبانو سره د سولې د احتمالي خبرو د پیلېدو هرکلی وکړ. فعالان هیله مند دي چې د سولې په راتلونکو خبرو کې به طالبان هم برخه واخلي څو په افغانستان او سیمه کې دایمي سولې او امنیت ته لاره هواره شي. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واورئ.
له طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو د پیلېدو په درشل کې په کابل کې یو شمېر پاکستاني او افغان مدني فعالانو او سیاسي څیرو له دغه احتمالي بهیره ملاتړ وکړ. دوی وایي د مارچ په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د افغان حکومت مخامخ خبرو ډېرې هیلې ټوکولي چې د افغانستان لانجه به د خبرو له لارې هواره شي. د ولسمشر سلاکار او سیاسي فعال قطب الدین هلال وایي که څه هم مدني فعالان د پرېکړو واک نه لري خو په بې پرې توګه کولی شي خپلو حکومتونو ته ګټورې مشورې ورکړي. ښاغلي هلال د دغې غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومتونه باید د مدني او سیاسي فعالانو د سلا مشورو درناوی وکړي ځکه دوی د سولې او سراسري ثبات په برخه کې مثبت رول لوبولی شي.
دوی ډیر په آزاده طریقه سره په غیر جانبدار طریقه سره حکومت ته مشوره ورکولی شي ځکه حکومتونه د خپلو مواقفونه دفاع کوي مګر مدني ټولنې د عوامو نه دفاع کوي چې څنګه سوله راشي. زه فکر کوم دوی مشورې ډیر بې طرفه او ډیر مفید دي.
دا په کابل کې د افغانستان او پاکستان د مدني فعالانو او سیاسي څیرو درېمه ناسته ده. تر دې وړاندې د دغې لړۍ لومړنۍ ناسته په کابل او دویمه هغه یې په اسلام آباد کې شوې. په دغه ناستو کې ګډون کوونکي غړي وایي هڅه کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې لا پیاوړې شي. سوله همدې لارې په دغو دواړو هیوادونو کې شته ستونزو ته د دواړو هیوادونو د حکومتونو لخوا حل لارې وموندل شي. د پاکستان د مدني ټولنې ځینې غړي وایي په کابل کې له افغان فعالانو سره بحث تر ډیره له طالبانو سره د سولې د احتمالي خبرو پر پیلېدو متمرکز و. په پاکستان کې آزاد ژورنالیست او د سیاسي چارو څیړونکی طاهر خان وایي په افغانستان او پاکستان کې د روانې جګړې اصلي قربانیان عام خلک دي نو په کار ده چې مدني فعالان د خلکو په استازیتوب د روانې شخړې د پای ته رسېدو لپاره جدي هڅې وکړي. طاهر خان وایي په پاکستان کې هم دا ذهنیت پیاوړی شوی چې باید په خپله د پاکستان د ثبات لپاره په افغانستان کې سوله ټینګه شي او په دې برخه کې د مدني فعالانو هڅې اغېزمنې دي.
په پاکستان کې د دې جنگ قربانیان هغه عام ولس او عام خلک دي نو زما خیال چې دې خلکو م احساس کړی دی سره له دې چې دا حکومتي خلک نه دي لیکن د دوی خبره هم اثر کوي او بیا په داسې وخت چې د سولې د خبرو لپاره یو ممکن دا هیلې شته چې یو پروسه شروع شي نو په داسې حال کې بیا د دې غونډو ګټه شته.
ټاکل شوی چې د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د افغان حکومت مخامخ خبرې پیل شي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو پاکستاني مدني فعال شعیب د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین ښکېلتیا ته په مثبت نظر ګوري او وایي چین پر افغانستان او بیا په خاصه توګه پر پاکستان ډېر اغېز لري او د دې احتمال ډېر دی چې له طالبانو سره د سولې دغه پړاو خبرې مثبته نتیجه ورکړي.
په کابل کې د افغانستان او پاکستان د مدني فعالانو ژورنالیستانو او د پارلمان د غړو البته د پخوانیو غړو د غونډې په اړه مو راپور واورېد. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان ځدران د دې غونډې د یوه ګډونوال احمد سعیدي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د غونډې نور ګډونوال څوک دي.
دا څلورو مجلس ته چې دوه کړه تلون پاکستان ته لاړو دا دوم وار ده چې هغو دلته راغلي. یو تعداد جورنالستان دی د جامعه مدنی کړي دی یو تعداد په خانه متقاعد جنرالان دی د افغانستان هم د پاکستان مثلا د افغانستان نه زه پکې غري توبلرم جاوید کوستانی دی په خانه لوی دیرستی شیر محمد کریمی دی حامد میر دی سوریا پرلیکا دی مثلا عباس میان دی محمد ناطقی دی یو نو تعداد یعنی د پاکستانی هم جنرالستان دی جنرال سرفراز خان دی او نو تعداد زیاد دی یو تعداد د پارلمان غړي دي د هغو د طرف نه لکه شازیه میری لکه عایشه ګلالی وزیر د عمران خان د ګوند غړي دي. بیا نو موږ په درې ناسته کې بحثونه کړی چې مشکل د افغانستان او پاکستان په کوم ځای دا مشکل به څنګه حل جامعې مدني مطبوعات رسانی په دې باره کې څه کولی شي اصلي مشکل چیرته دي د حل لاره یې څه ده زموږ مذاکره ده.
د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی و چې د پاکستان او افغانستان د یو شمیر مدني فعالانو ژورنالیستانو د پارلمان د غړیو پخوانیو پوځي چارواکو د غونډې په باب یې له ازادي راډیو سره مرکه کوله. تاسې زموږ شخ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12:00 نوي دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له او بجو وروسته د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونې مه هېروئ. د دې خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په باب او د غرض د یو شمیر نور موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو لومړی د دې ساعت لنډ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت څخه غواړي چې د انتخاباتو په نظام کې 65 بدلونونه رامنځته کړي. تما ده چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره ډیر شیر پاکستان ته سفر وکړي. د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو سیاسي چیرو او خبریالانو درېمه ناسته نن په کابل کې جوړه شوه. ټاکل شوی چې روانه اونۍ په کابل کې د افغانستان او روسیې ترمنځ درېمه اقتصادي غونډه جوړه شي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران پوځي مرسته د اندېښنې وړ بولي. د ایران د انتخاباتو اخیری نتایج ښیي چې ولسمشر حسن روحانی او د هغه اصلاح غوښتونکو پلویانو د ایران د مجلس خبرګان اکثریت چوکۍ ترلاسه کړې. د روسیې پولیسو نن یوه ښځه بندي کړې چې د یوه کوچني پرېکړې سر یې په لاس کې وه او د مترو په تمځای کې ولاړه وه. د مقدونیا پولیسو د سلګونو پناه غوښتونکو د ټیټ کولو په مقصد اوشلن ګاز او ګنسونکي لاسي بمونه کارولي. او یو پاکستانی مستند فلم چې د ناموسي وژنو په اړه جوړ شوی د ساش کال د غوره مستند فلم په توګه اوسکار جایزه وګټله.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تمريني سیالۍ د کرکټ په نړیوالو سیالۍ کې د ګډون په هدف دوام لري. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تمريني سیالۍ کې پیاوړي افغان لوبغاړي حضور لري. د نوموړي په خبره دغه تمرینونه اوس مهال د هند په ګریدر نوویدا استډیوم کې د افغان روزونکو تر څارنې لاندې دوام لري. هوتک زیاته کړه چې ټاکل شوی د کرکټ ملي ټیم د مارچ په 8 نیټه د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې له اسکاټلند سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال نړیوال جام لوبو ته د لارموندنې په هدف د سنگاپور له ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د برخې مسؤل سید علي کاظمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د ایران پر وخت 3 بجې د تهران په تختی استډیوم کې د مارچ په 9 ترسره کیږي. د فوټبال ملي ټیم له دغې لوبې څخه وروسته د حمل میاشتې په 4 نیټه د جاپان د ټیم پر وړاندې لوبه کوي. او د اسپانیا د لا لیگا فوټبال سیالۍ په لړ کې د بارسلونا د فوټبال ټیم د ریال مادرید د ټیم ریکارد مات کړ. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې د ریال مادرید ټیم په 1988 کال کې د اسپانیا د لیگ په 99 دور سیالیو کې پرته له ماتې څخه 3 سیالۍ کړې وې او ریکارد یې جوړ کړی و. د بارسلونا د ټیم مدیران وایي چې دغه ریکارد د بارسلونا د ټیم د مینوالو لپاره یو لویه لاسته راوړنه ده. د خبرونو پای
قصیز مشخل آزادی رادیو آوری دادی خبری خبروانی پا دوام که آوری. په پاکستان کې افغان کډوال یو وار بیا تر فشار لاندې راوړل شوی دی. په دې موضوع د کډوالو چارو وزارت نظر پښتو
هغه افغانان چې هلته لا نه دي راجستر شوي کله ناکله دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي، دوی ځورول کیږي.
د پخواني دولت مشر محمد داود خان مزار جوړیږي
چې مور رئیس وویل چې 40,000 ډالر زه د خپل جیبه څخه درکوم او 40,000 ډالر به زه د حکومت د بودیجې څخه وتایسته درکړم.
د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی و چې په دې خبرونه کې ورسره مرکه لرو. د اسکار د مستند فلم د جایزې په ګټون کې هم راپور لرو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې کېدای شي راتلونکې اونۍ په کابل کې د 12 ټولګیو له فارغانو څخه د کانکور ازموینه واخیستل شي. په سرژنې کانکور کې د کډونوالو شمیر 3,00,000 ښودل شوی دی. په دې موضوع د ازادي راډیو خبریالي مرزي احمدزی له شاغل امین سره چې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت چارواکی دی مرکه کړې ده او په سر کې په کابل کې د کانکور د ازموینې د پیل په اړه د هغوی نظر پوښتلی دی.
وزارت تحصیلات ولی مدام کوشش کوي چې در شفافیت په ټول ولایتونو کې تضمین شوی ده او تامین شوی ده په کانکور په بخش کې دا په کابل ولایت کې همدغسې جدي او ډېر په ښه توګه باید برگزار شي. تاکید کوو چې کابل کې دغه پروسه تطبیق شي. تقریبا درې دېرش ولایتونو کې چې هرات آخرین ولایت ده د ولایتونو امتحان برگزار شوی ده چې هرات ولایت په جریان کې ده او کابل هم انشاءالله چې راتلونکې هفته کې کابل کې امتحان برگزار کیږي.
امین صاحب محترم، سه کال د دولسم ټولګیو له فارغینو څخه څومره شمېرو څخه یې د کانکور ازموینې اخیستل کیږي؟
تقریبا درې سوه زره کسان کاندیدان او متقاضیان لرو مونږ په دې پروسه کې چې مجموعا حدودا شپېته زره کسان په نیمه عالی ماستاتو کې جذب کیږي او حدودا اته پنځوس زره کسان په عالی ماستاتو کې جذب کیږي، یعنی د لسانس په دوره کې چې تقریبا یو لک او اتلس زره کسان کیږي او څلوېښت زره کسان هم په خصوصي ماستاتو کې چې واجد د شرایط دي په تخفیف او اسکالرشپ په توګه معرفي کیږي.
امین صاحب محترم، سه کال دغه د دولسم ټولګي فارغینو څخه چې د کانکور ازموینه اخیستل کیږي، نور کلونه به داسې مثلا د ځینو مشکلاتو څخه خبرې کیدی، څه کار دغه مشکلات څومره په نظر کې نیول شوي دي، څومره د حل لارې ورته لټول شوي دي؟
تاسو ته او تاسو ټول هغه اوریدونکو کې چې اوس مثلا اړیکه نیسي، تاسو ته مونږ اطمینان ورکوو چې سه کال کانکور بالکل متفاوت کانکور دي او شفافیت، شایستگی، لیاقت، جلوگیری در هغه افراد نه چې غیر مسئول دي چې دغه پروسه ډېر خراب کوي او نور غیر مسئول خلک چې دغه پروسه تېر کالونو کې مثلا ډېر خراب کړی ده او نقل ورکړی ده خلک ته، سیستماتیک نقلونه شوي دي، هغه کارونه هیڅ نشته. دلته اوس معیارونه ده، مثلا تطبیق د سیستم د جنبلنګ ده او اوس آیتونه چې ځي دوه تیم دي مجموعا په ټول ولایتونو کې، پخوا چې وو لس تیمونه وو، تعداد چې دي زموږ استادان چې آیتونه ټاکل شوي دي دوی هم متفاوت دي. تقریبا مثلا هغه کوم ولایتونه چې ډېر متقاضیان لرو مونږ حدودا یو سل شل یا یو سل دېرش استادان مونږ توظیف کړی ده چې هلته لاړ شي او امتحانونه اخلي. یعنی پروسه هم جدي ده، هم شفاف ده.
د لوړو زده کړو د وزارت وایان فیصل امین و چې د کانکور د ازموینې په اړه ورسره تاسو مرکه اوریده.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
په کندهار ولایت کې ځینې پولیس وایي له تیرو دوو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړی شوي، اوس مجبوره شوي چې د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له خلکو په غیر قانوني ډول پیسې واخلي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي دغه معاشونه د لنډ وخت لپاره ځنډېدلي دي. محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
پیسې ولا کمم کولی ونه پور کړی، د بل نه پور کړی، دکاندارانه پور را باندې.
پولیس په ډېر وخت معاشونه پر وخت نه ورکول کیږي، ځکه خو دوی مجبور دي چې عامه خلکو ته لاس وغځوي. پر پولیسو داسې تورونه هم پورې شوي چې د معاشاتو د ځنډ له امله په ښار کې له دکاندارانو او همدا ډول له موټر چلوونکو څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. هغه ادعا چې د کندهار یو شمېر پولیسو له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي، پولیس وایي چې د دوو میاشتو راهیسې معاشات ځنډېدلي او مجبور شوي چې د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له خلکو پیسې واخلي.
دوی میاشت کې چې موږ ته ماشین اجرا کړي، موږ غواړو چې خپل ماشینه موږ پر وخت ورسېږي، ځکه چې وظیفې موږ پر وخت اجرا کوو او شپه ورځ په ګزمو پیرو کې هم ستړي یو، خو وظیفې پر دغه سنبال کړي چې خو ماشینه موږ هم بند دي. ستونزه دا چې موږ په کورني مشکلات ډېر لرو او ځکه چار څوک چې پولیسي ته راځي هغه چې مشکل ونه لري دغه ته نه راځي پولیسي ته، او که په کور کې یو مریض دغه لرو موږ دغه ماشو ته ګورو او د کور خرچ واسه دغه ماشو د لارې
دغونه کومندان خاصې او دغه سره کېږي. موږ د موټر ځ خمخایو دغه وکړو، اول خو موږ نه کوو نه دم کړی، موږ کومه نه مرسته دا غوښتن چې تاسو خلک سره به شبر خوش اخلاق وکړي. زیات خلک داسې کیږي په نور ولسوالۍ کې، په نور علاقو کې خلک د جسر مخمر کې د رئیس خلک سره بيسته واخی مرسته کلام نه سي، یا وته وای چې ورور دی په ټیر په پنچر کې مرسته کل دغه کې چې وای راک ورور ماته بيسته راک، نو خو دې بيږي چې به خاص نه لري نو سګریټ نو سپارغه نه لري.
په همدې محل د کندهار د امنیت امیر سمنوال رحمت الله ترافي وای چې د پولیسو ماشونه د لن محل لپاره ځندول سوي و، هغه زیاتوي چې یوازې د کال د وروستۍ میاشتې معاش د بودیجې د منظوري په خاطر له لږ ځان سره مخ سوی.
په دې باره کې هېڅ شی نشته، ټولو معاش اخیستی دي، موږ همدا شی نه لرو. صرف په مجموع کې په ستاسې فکر یې نوی مالي کالو سورې دوی درې ورځې مشکل مشکل راغلی، نور هېڅ ستونزه نشته، ټول کتاب اوس معاشونه اخیستي.
د پولیسو د معاشاتو د ځنډېدو وروسته په ښار او ولسوالیو کې پر تلاشۍ ولاړ پولیس په وار وار له خلکو غواړي چې د مرستې په ډول پیسې ورکړي. داسې ادعاوې هم موجودې دي چې پولیسو ته د پر وخت معاش نه ورکړي له امله دوی په غلا او فساد لاس پورې کوي.
د پکتیا والی امنیه قمندان اداري رئیسانو پرون د دې ولایت دریو ځدران میشتو ولسوالیو شواک ګردې څیړی او وازې ځدران ته سفر وکړ. په دې موضوع د ازادي راډیو خبریال داود تپان راپور لري، خو د وخت کموالی له کبله دا راپور نشو خپرولی. خو د دې خپرونې په دوام کې یو مرکه لرو. په دې مرکه کې د مرکه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ له وزیر سره ده. د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه کړې ده. د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو لپاره له دولتي بودیجې د $400,000 پر بیلولو سربیره ولسمشر محمد اشرف غنی له خپلې خوا هم $600,000 لګښت په غاړه اخیستی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزیر باری جهانی ازادي راډیو ته وویل چې د مقبرې پر جوړولو سربیره د داود خان د کارنامو اړه په راتلونکي کې د یو څېړنیز سیمینار جوړول هم په پام کې دي. احمد تکل له شاغلې جهاني سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې د حکومت د دې پریکړې جزئیات ترې پوښتلي دي.
د داود خان شهید د مقبرې د جوړولو مفکوره د لوی کندهار د شورا په نوم یوه ټولنه ده چې په دې کې د زابل او د کندهار او د اروزګان او د فراه د مشران برخه لري. دوی د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو مفکوره راپورته کړله او بلاخره یې وویل چې باید د جمهور رئیس سره په دې اړه تماس کړي. کله چې د مقبرې خبرې یادې شولې جمهور رئیس وویل چې $600,000 زه د خپل جیبه څخه درکوم او $400,000 به زه د حکومت د بودیجې څخه وتایسته در کما نورې پیسې که بیا کمېدلې خوا دې په خپل احتیاج برابرې کړي دا مقبره به په طبیق په جوړ کړو.
جهانی صاحب، په افغانستان کې خو د ډېرو زیاتو سیاسي مشرانو که مهم وو یا نه وو مفشانې مقبرې جوړې شوې دي، نو د مقبرې جوړول آیا د حکومت لپاره کافي دي او که نور څه پلانونه هم شته؟
د مقبرې جوړول د مهمو اشخاصو یا د هغو اشخاصو چې د وطن په سرویس کې مثبت رول درلودلی وي دا ډېر ښه کار دی. یعنی خلک باید په دې باندې پوه شي چې څوک چې د هېواد دپاره مفید تمام شي هغه خلک یې نه هېروي او خلک یې په استعمال کې هم قدر کوي. خو دا یوازې کافي نه ده. ځوان نسل یا آینده نسلونه باید د خپلو مشرانو د کارنامو سره بلد شي چې هغو څه شي کړي دي چې پر هغوی باندې مقبرې جوړې شوي دي. نو په دغه اعتبار باندې ما جمهور رئیس څخه وغوښتله چې که چېرې د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو او توضیح کولو دپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د 15 کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې په هغه کې د علومو اکاډمي د اطلاعاتو کلتوري وزارت د عالي تحصیلاتو وزارت او دغه راز که چېرې ممکن وي د ګاونډیو هېوادونو بعضې استادان برخه ولري نو یو علمي څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شو. د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو، د کتاب په شکل باندې به یې چاپ کړو. بیا د جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي. بیا به ویل چې فقط اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د دغه سیمینار مشرتوب پر غاړه باندې واخلي، هغه د کمیسیون ریاست یې ماته واستوي او بیا ویل چې هر ډول کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د سیمینارونو له جوړولو یا د مقبرې له جوړولو پرته داسې کوم لوی پروګرام شته چې راتلونکي نسل ته د خبره واضح شي چې ولې داود خان مهم وو او ولې د داود خان دوره مهمه وه؟
ته دې خبر دې چې د احمدشاه بابا څخه وروسته په افغانستان کې څو مشرانو اصلاحات ته مخه کړې ده. یعنی سړی ویلی شي چې لومړني عصري اصلاحات په افغانستان کې یا پیل کړل، هغه الحضرت امیر شېر علي خان چې هم یې په پوځ کې اصلاحات راوستل، هم یې په
فسنایی و که اصلاحات را وصل همی رده پا زمانه که لبنانه اخبار را و تی کشتن سنه هر زیره در را وصل اگر از امیر از رمان خواهد خبال زمانه که در مرکزیت را وصل که وقتی خبال اصلاحات کردی لازد حدیب الله خان خبال زمانه که هم در معارف پا برخه که هم در جورنالیزم پا برخه که خبال اصلاحات کردی دغرا زغزه تمال خان خپل زمانه کې لسکدنه دوره کې اصلاحات او تسویږي نو په دغه سلسله کې دغو مشرانو په قطار کې شهید داود خان هم دریږي چې یو وطن پالونکی سړی و چې له اخره یې د خپلې مفکورې په لار کې ځان او ټوله کورنۍ مرګ ته ورکړل.
جهاني صاحب ډېره بخښنه غواړم، د ډېرو په نظر سردار داود خان د هغو اصلاحاتو قربانی شو چې د ستاسو په وینا د یو عصري افغانستان لپاره راوستل. له دې نظره مې غوښتل چې څنګه تاسو په راتلونکي کې ځوان نسل ته قناعت ورکوئ او هغو په دې پوهوئ چې سردار داود خان د افغانستان وروستی مشروع ولسمشر و چې د ترقۍ او اصلاح لپاره یې کار کاوه.
دا خو که چیرې تاریخ لکه څرنګه چې دی دا تاریخي پیښه لکه څرنګه چې دي هغه چې ولیکل شي چې زیاتره لیکل شوي همدي، نو چندانې په دې باندې قضاوت کول داسې ډېر مشکل نه دي، ځکه چې د همدغې د ثور د کودتا په نتیجې کې د شوروي اتحاد مداخله په افغانستان کې وشوله او تاسو چې اشاره ورته وکړه چې غیر مشروع حکومتونو سلسله، نو د شوروي د مداخلې سره تاریخي هر څه جواز سوله، هر څه لا څرګند سوله چې دا د ثور د کودتا ادامه ده. زه ګمان کوم چې داسې ډېر زیات چې آینده نسلونه په دغه قضاوت کې مشکلات ولري.
د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی و چې ویلې د سردار محمد داود خان لپاره مقبره جوړیږي او د غراس د نوموړي په کارنامو باندې څیړنیز سیمینار په پام کې دی.
اتلس دی سی کلینیکونه دی پنځه کلینیکونه سی
په سیکا کې هم بدون شکه مثبت تغییرات راغلي. پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی نو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو.
له آزادي رادیو
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلان د هیواد د چاپیریال موجودیت ککړتیا د اندېښنې وړ بولي. د دې ادارې مسؤلان وایي چې په هیواد کې د چاپیریال ساتنې لپاره سیاسي اراده موجوده نه ده. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان راپور کې واورئ.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره په کابل او د هیواد په یو شمېر ګڼ مېشتو ښارونو کې له ناوړه محیطي وضعیت څخه اندېښنه څرګندوي. د دې ادارې چارواکي په ښارونو کې د نفوس ډېروالی په هیواد کې د چاپیریالي وضعیت او د هوا د ککړتیا عمده لامل بولي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پلان رئیس کاظم همایون د خبرې د یک شنبې په ورځ د چاپیریال په اړه د رسنیو د عامه پوهاوي د رول په اړه یوې ناستې ته وکړې. نوموړي وویل سره له دې چې په دې اړه یې جامع طرحه کابینې ته استولې، خو وایي چې تر اوسه یې واضح ځواب ترلاسه کړی نه دی.
د ملي وحدت حکومت له لورې د یوې سیاسي ارادې نشتوالی، د قانون ماتول هغه څه دي چې زموږ ستونزې یې ډېرې کړې دي. همدارنګه بې وزلي، د ناامنیو دوام، د ادارو ترمنځ د همغږۍ کموالی، د اقلیمي تغییراتو ستونزې، دا ټول هغه مسایل دي چې د چاپیریال ساتنې ادارې په اوږو بار شوي دي.
د دې ادارې مسؤلین خبرداری ورکوي که چیرې افغان حکومت د چاپیریال ساتنې موضوع د خپلو کارونو په لومړیتوب کې شامل نه کړي، د چاپیریال وضعیت به نور هم خراب شي. د دوی په وینا د چاپیریال ساتنې وضعیت د تیرو کلونو په پرتله ډیر خراب شوی. په کابل ښار کې د چاپیریال په برخه کې کمه پاملرنه او د نفوسو ډیروالی د دې لامل شوی چې دا ښار یو له ککړو پلازمینو څخه یاد شي. له بل خوا یو شمېر افغان کارپوهان هم د ککړې هوا له امله اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې دې ستونزې ته باید رسیدګي وشي. د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي رئیس نور احمد اخونزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلون څخه اغېزمن دی، حکومت باید هر څومره چې ژر امکان لري په دې برخه کې لاس په کار شي.
متاسفانه که تغییر اقلیم آلودگی
په خواشینۍ سره چې اقلیمي بدلون او د چاپیریال ککړتیا د بشر په لاس جوړې دي او ډیر خطرناک هم دي. دولت او ټول خاریان مسؤل دي چې په خپل ګډون سره د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د چاپیریال ساتنې اداره په موټرو کې د بې کیفیت تیلو استعمال، د سړکونو خرابوالی، د نفوس ډیروالی، د خښتو د بټیو موجودیت، فابریکې او په حمامونو او هوټلونو کې د لرګیو او نورو بې کیفیتو شیانو سوځول د هوا د ککړېدو مهم عوامل بولي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په کلنی ډول زرګونه کسان په ځانګړې توګه ماشومان د ککړې هوا او ناوړه چاپیریال له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په تیرو څوارلسو کلونو کې په کراتو د چاپیریال د ککړتیا په اړه اندېښنې په ډاګه شوې، خو لیدل کېږي چې لا هم د اندېښنې پر ځای دي او دولتي ادارې نه دي توانېدلې چې دې ستونزې ته د حل اساسي لارې چارې پیدا کړي.
په خیبر پښتونخوا کې چارواکو وویل چې په نوښار کې پولیسو شاوخوا شپږ سوه افغان کډوال چې اسناد نه درلودل او غیر قانوني ول نیولی دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دغه وزارت چارواکي په لنډو ورځو کې د کډوالو د ستونزو په اړه پاکستان ته سفر کوي. د کډوالو وزارت چارواکي وایي دغه سفر د پاکستان د کډوالو چارو وزارت په رسمي بلنه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تازه یو شمېر افغانان نیولي او هغه افغانان هم پسې نیسي چې اسناد نه لري. دا چې د کډوالو وزارت ولې تر دې دمه د دې ستونزې پر حل نه دی بریالی شوی، تمیم اخګری په اړه د دغه وزارت له مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل سره مرکه کړې ده.
هغه افغانان چې هلته لا نه دي راجستر شوي، د اوسېدو اسناد نه لري، کله ناکله دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي، دوی ځورول کیږي، خو بیا هم کله چې کومه ستونزه پیدا کیږي د کډوالو آتشې چې په خیبر پختونخوا، اسلام آباد او د پاکستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هلته کار کوي، دوی د یو این ایچ آر سره په همغږۍ یو ځای عاجلن د ستونزې د حل لپاره اقدام کوي او د هغوی ستونزو ته رسېدنه کیږي. اوس دپاره هغه افغانان چې د مهاجرت کارتونو نیټه په 2015 کال کې پای ته ورسېده، موږ له پاکستان سره هوکړه کړې وه چې د 1.5 میلیونه افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه به د دوو نورو کلونو لپاره هم وغځول شي، خو زموږ د تفاهم خلاف او زموږ د توقع خلاف د دوی د مهاجرت کارتونه د شپږو میاشتو لپاره وغځول شوه. د همدغې ستونزې د هواري لپاره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر په نږدې ورځو کې د پاکستان په رسمي بلنه پاکستان ته سفر کوي او د پاکستاني چارواکو سره
ځینې پاکستاني رسنۍ دا خبر کړی دي چې په دغه ورځو کې 600 افغانان پولیس دخوا نیول سوي دي. په دغه افغانانو کې ځینې کارتونه هم لري چې د میادې پوره سوي دي، نو د دې په اکله تاسې څه کوي؟
البته یو څه زه غواړم اوریدونکو ته واضح کړم، د هغه افغانانو د 1.5 میلیونه افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه چې د 2015 کال په پای کې پای ته ورسېده، د دوی د مهاجرت هماغه شته کارتونه د شپږو میاشتو دپاره د اعتبار وړ بلل شوی او د پاکستان د حکومت د کابینې په اجنډا کې د افغانانو د مهاجرت د کارتونو د مودې د غځولو موضوع شامله ده او د پاکستان کابینه به په دې اړه پریکړه کوي. یو شمېر کسان چې د مهاجرت کارتونه نه لري، کله ناکله دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي. پاکستاني چارواکو هم دغه اندېښنه درلوده. بالاخره پریکړه دا وشوه چې دا کډوال د هلته راجستر شي، پاکستان له موږ سره تفاهم وکړي چې دوی به هلته راجستر کیږي، دوی ته به د اوسېدو قانوني اسناد ورکول کیږي. پاکستان حکومت د جواب په تمه یو تر څو پاکستان په دې اړه دغه پروسه رسما شروع کړي او افغان حکومت د خوانالته نظارت کیږي. یو سل کسیس کاری ټیم زموږ د خوانه آماده شوی تر څو لاړ شي پر دغه پروسه هلته نظارت وکړي.
نو تاسو هر وخت د پاکستان په هوکړو په تمه ناست یاستئ، نو که پاکستان دغه هوکړه پر ځای ونه کړي، نو تاسو اقدام به سوي په دغه برخه کې؟
البته دا یو سند دی چې د دواړو هیوادونو لخوا لاسلیک شوی، د همدغو هوکړو په اساس باندې تصمیم نیول کیږي. نو هوکړه چې شوی په دې باندې به عمل کیږي او موږ امیدوار یو چې هلته د افغانانو د راجستریشن پروسه هم پیل شي او د تیر په څیر پاکستان د دوی د مهاجرت کارتونه چې مخکې هم د یو کال یا دوو کلونو لپاره د دوی د کارتونو موده غځوله، دا ځلې هم د دوی د مهاجرت کارتونه د دوو کلونو لپاره وغځوي. زموږ غوښتنه له پاکستان څخه دا ده چې د مهاجرت موضوع ته د یوې بشري مسلې په سترګه وګوري او له هر ډول سیاسي مسایلو څخه دې لرې وساتي او د تیر په څیر دې خپل کوربتوب ته ادامه ورکړي.
د کډوالو او بیترستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیلو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران کې د پارلمان او خبرګانو جرګې انتخابات وشول او د شمیرل شویو رایو پر اساس ویل کیږي چې اصلاح غوښتونکو په خبرګانو شورا کې لوی اکثریت ګټلی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی ابروی.
په ایران کې د مجلس شورا یا پارلمان او د خبرګانو د شورا د استازو د ټاکلو لپاره د انتخاباتو پایلې د ولسمشر حسن روحاني د اصلاح غوښتونکو پلویانو د ستر بری خبر ورکوي. ایرانیانو د جمعې پورز د پارلمان 290 چوکیو او د خبرګانو شورا د 116 استازو د ټاکنې لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړ. د جمعې د ورځې په دې ټاکنو کې بلاخره د ایران پر سیاست د محافظه کارانو مطلقه واکمني پای ته رسیږي، ځکه رپورټونه وایي چې د اصلاح غوښتونکو استازو په خبرګانو شورا کې زیاتې چوکۍ ګټلې دي او د پارلمان لپاره یې هم په ډیرو ځایونو کې تر محافظه کارانو رایې زیاتې شوې دي. د ایران د سیاسي چارو څارونکی رضا علي جاني وایي چې د ولسمشر حسن روحاني تر بری وروسته چې د اصلاح غوښتونکو له ډلې دی، په پارلماني انتخاباتو کې د اصلاح غوښتونکو زیاتې رایې د ایران د ولس ته نظر څرګندوي چې غواړي د محافظه کارانو مطلقه واکمني په دې هیواد کې کمه شي. رضا علي جاني وایي له نړیوالو قدرتونو سره د روحاني اټومي موافقه او د اقتصادي فشار کمیدل هغه عمده مسلې دي چې په دې پارلماني انتخاباتو کې اصلاح غوښتونکو ته زیاتې رایې وروګټلې.
اساسا رأیی که مردم به خود آقای روحانی دادن با این نیت بود
با اساسی دول هغه رأی چې خلکو روحانی ته ورکړی و د ولسمشری په انتخاباتو کې د دې لپاره و چې له غربیانو سره اټومي موافقه وکړي، اقتصادي فشارونه کم کړي او تر یو حده د خامنه‌ای په دریځ کې چې له غرب سره د خبرو مطلق مخالفو نرمی راوړي او هم درس د غربیانو اعتبار پر ایران زیات کړي. روحانی دا کار وکړ او دا د خلکو غوښتنه وه. حسن روحانی چې له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د لاسلیک له امله په ایران کې محبوبیت زیات شوی، یوازې یو بل کال په قدرت کې پاتې کېدلی شي. دا پارلماني انتخابات د هغه د ملاتړ د دوام یوه ازموینه وه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د هغو کسانو په ګډون چې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې وه چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د حیثیت لپاره په انتخاباتو کې برخه واخلي. په ایران کې د پارلماني انتخاباتو لپاره درای ورکولو زر حوزې په پام کې نیول شوې وي. نظر پوښتنې څرګندوي چې شاید د ایران له 55 میلیونه وګړو چې درای ورکولو په شرایطو برابر وو د 85% ترمنځ خلکو رای ورکړی وي. د ایران شورای نگهبان له 3,400 کسانو ته اجازه ورکړې وه چې په پارلماني انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي. شورای نگهبان د اصلاح غوښتونکو زیات کاندیدان او یو شمېر خپلواک کاندیدان په ټاکنو کې له برخې اخیستو د مختلفو دلایلو پر اساس منع کړي وو. د ایران د سیاسي چارو څارونکي رضا علي جاني نن ازادي راډیو ته وویل چې د زیاتو اصلاح غوښتونکو برای شایي په ایران کې دننه یو څه تغییر راولي، خو د دې هیواد بهرنۍ کړنلاره تر ډېره حده د مذهبي مشر په لاس کې ده. نو له سیمې سره د ایران پر کوبه اغیز پلند موده که ریستر نوی
سیاست خارجی بیشتر از اون که در دست دولت
ده بارانی سیاست پر اشتباط صلاحیت تر دولت زیاد تر شاغلی خامنه‌ای او سپای قدس پلاس کده. نو پرسیمه ده اصلاح غوښتون که ده وقت زیادی دو اغیز با تدریجی او آرام اوز ده ده شاغلی روحانی به دولت پوری آره لری چه پا مجلس که ده خپل وقت زیادی دو چه سنگه استفاده کنی. خو که ایوه ورس پا ایران که داسی وشی چی ده مذهبی مشر پر زای ده بل چا ده تاکل و آراسی که چیری منزلاره مذهبی مشر و تاکل شنو ده با بیا ده ایران ده اسلامی رژیم پا تاریخ که یو لوی بدلون وی چه بحرانه کنداره هم بدلولای سی. دا د دې لپاره چې په ایران کې مذهبي مشر تر ولسمشر او پارلمان ډېر زیات صلاحیت لري او حتی د مقایسې وړ نه دي. خو په ایران کې د جمعې د ورځې په انتخاباتو کې بیا هم د سختریزو یو شمېر استازي له سره ټاکل شوي دي. د ایران د قضایه قوې مشر آیت الله صادق لاریجاني پر اصلاح غوښتونکو تور پورې کړی چې له امریکایي او انګلیسي مطبوعاتو سره یې لاره جوړه کړې وه، په ګډه یې کار وکړ او د خبرګانو شورا ته د سختریزو کاندیدانو د زیات بری مخنیوی یې وکړ.
د ایران د اصلاح غوښتونکو عالي شورا له خلکو غوښتي دي چې د نهایي بری د جشن لپاره لا صبر وکړي. دا هم د دې خبري ساعت د ځینو مهمو مطالبو سرچکې یو ځل بیا. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او کارپوهانو له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران د پوځي مرستو پر راپورونو اندېښنه څرګنده کړه. د هلمند ولایت شورا او قومي مشانوي دا ولایت د تجدید له ګوار سره مخامخ دی. په خو په هلمند کې د امنیتي ځواکونو اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان دا راپورونه او اوازې ردوي. په کابل کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر مدني فعالان او سیاسي څیرو د طالبانو سره د سولې د احتمالي خبرو د پیلیدو هرکلی وکاو. او د پاکستان یو شمېر او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې کیدای شي راتلونکې اونۍ په کابل کې د 12 ټولګیو له فارغانو څخه د کانکور ازموینه واخیستل شي.